السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د لومړنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د مرغومې وویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 12 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی پنیز دی ورځو کې د کمیسون د مشرتابه د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر له پاکستان وغوښتل چې پر خپل خاورې د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وی شهلا حق د دې کمیسون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یو مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیون ډالر مرستې تر ریمایي زیاته برخه وځنډوله. د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. دا خبره سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې کړې او زیاته کړې ده چې په دې خبرو کې مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان حکومت سره په ملاتړ ټینګار کړی څو د بلخ د والي عطا محمد نور سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره شي. سپینې ماڼۍ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دا تلیفوني خبرې اترې د هغو خبرو دوام دی چې تیرې میاشتې امریکا مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره درلودې. سپینې ماڼۍ زیاتوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې تلیفوني خبرو کې د ضروري اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په څیر په مهمو پرمختګونو د کابل د دوامدارو هڅو یادونه وکړه. همدارنګه دواړو مشرانو په افغانستان کې په امنیتي وضعیت او د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ د اغیز په باب هم بحث وکړ. دا د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ د لرې کړه شوي والي عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړپوړی چارواکی په دې مسئله کې له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وی شهلا حق د دې کمیسون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو غړي رفیع الله بیدار د سه شنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې تر هغې چې د دې کمیسون د دارالانشا لپاره رئیس ټاکل کیږي، نوموړی باید د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه کار کوي. ښاغلی بیدار وویل د دې کمیسون د دارالانشا د ریاست د سرپرستۍ په توګه د شهلا حق د ټاکنې په اړه د سه شنبې پر ورځ رسمي مکتوب ترلاسه کړی دی. ښاغلی بیدار زیاته کړه،
یعنی ای یک موقتی هستند چې ما بتانیم پروسه کامل انتخاب
دا ویده او موقتی ټاکنه د څو موږ کولای شو چې د دارالانشا د رئیس ټاکنې لپاره قانوني پروسه پر مخ یوسو. هغه داسې چې کمیسون به د داسې درې کسانو لیست چې د قانون له مخې د دې څوکۍ لپاره په شرایطو برابر وي ولسمشر تستوي. ولسمشر به له هغو دریو تنو یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکي. تر دې مخکې امام محمد وریماچ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کاوه، خو څو میاشتې مخکې د ولسمشر غنی لخوا له دندې څخه د لرې کېدو راپورونه خپره شول. له فاریاب څخه پر ورکړ شو رپورټونو کې ویل کېږي چې دغلته د سه شنبې پر ورځ د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په بازار کې درې توغندي لګېدلې چې 15 کسان پکې وشل شوي او 45 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یو مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیون ډالر مرستې تر نیمایي زیاته برخه ځنډولې ده. امریکایي چارواکو د سه شنبې په ورځ ویل واشنگټن به د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې ته 15 میلیون ډالر برابر کړي او 15 میلیون ډالر به د راتلونکي لپاره وځنډوي. د امریکا د بارنې شر د وزارت وایي نه هیدر نورت په دې اړه ویل موږ غواړو چې ځینې اصلاحات رامنځته شي او زیاته کړه چې دا بدلونونه د ملګرو ملتونو د دې ادارې په فعالیت او تمویل دواړو کې پکار دي. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د دې ادارې د بودیجې په سلو کې 1.5 برخې په برابرولو کې لویه بسپنه کوونکی هیواد دی. د جرمني د فدرالي څارنوال دفتر وایي پولیسو د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط په ټول هیواد کې یو لړ د تلاشۍ عملیات ترسره کړي دي. چارواکو ویل چې د سه شنبه د ورځې په دې چاپو کې هیڅوک نه دي نیول شوي. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ وان سټیفن بهل ویل د تلاشۍ او چاپي او دا چاپی وروسته له هغې ترسره شو چې د اساسي قانون د ساتنې د دفتر په نوم د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې څخه چې د جاسوسۍ ضد عملیاتو مسؤلیت لري معلومات ترلاسه کړل. بهل ویل ګمان کېږي چې مشکوک کسانو د ایران سره د تړلي او سازمان په استازیتوب په جرمني کې د ځینو ادارو او اشخاصو جاسوسي کوله. او په اوکراین کې د دې هېواد د پارلمان ودانۍ ته نږدې پولیسو او اعتراضکوونکو خپلو کې نښتي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پارلمان غړي د اوکراین سره د هغو سیمو د بیا یوځای کېدو پر یوې لایحې بحث کوي چې روسي بلتون غوښتونکو نیولې دي. نښتې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې یو شمېر اعتراضکوونکو د پارلمان ودانۍ ته نږدې ټایرونه وسوځول او د روسیې بیرغ ته یې اور واچاو. دغلته له تېر کال راهیسې د حکومت ضد اعتراضکوونکو خیمه درولې ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مو چل اورئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مقامات وی په نږدې راتلونکي به د دې کمیسون د مشرتابه د ټاکلو لپاره د کمیسون دننه انتخابات ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال اسلام آباد غوښتي چې پر خپل خاوره د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدامات وکړي. بل لورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت فوق العاده غونډه وکړي.
دا غونډه را بلل یوازې افغانستان لپاره، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ د اهمیت وړ یو غونډه ده.
د نړۍ مطبوعات هم لولو. او د قزاقستان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس د افغانستان په مسأله خبرې کړې ده. دا چې سی ویلې دي په همدې خبرونه کې جزئیات خبرېږي. د خبری مجلې په پای کې د تل په شان د ژوند رنگونه خبرېږي.
افغانانو استعدادونه په نړیواله کچه هم ثابت شوي دي او هر کار کولی شي، خو یوازې مشکل همدا ده چې زمینه نشته. لاندې عمله دی وروسته پاتې هم د خپلو مسلکونه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د اف ام سل اشاره 15 صفه للارې په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې په صفه ډول وورای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به د دې کمیسون د مشرتابه د ټاکلو لپاره د کمیسون دننه انتخابات وشي. د دې کمیسون یو غړي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون ته د غړي په توګه د سید حفیظ الله هاشمي په ورپېژندلو به د کمیشنرانو شمیر بیرته پوره او د کمیسون داخلي انتخابات ممکن شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوې ټاکل شوې غړي سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په ار کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. تفصیل د اجمل ان پر رپورٹ کې ورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د دې کمیسون د وم غړي په ټاکل کې دوه سره به د دې کمیسون غړي پوره او د نوي مشرتابه لپاره د خپل منځي انتخاباتو جوګه شي. وروسته لاغې چې دوه میاشتې مخکې ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر نجیب الله احمد زی له دندې لرې کړ، د دې کمیسون د مشر څوکۍ خالي ده. همدارنګه له دې سره د کمیسون یو غړی هم کم و. د غرابي له اوږدې پروسې وروسته سید حافظ الله هاشمي د انتخاباتو د کمیسون د غړي په توګه وټاکل شو. نوموړي د سې شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودیت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي غړي په توګه لوړه پر ځای کړ چې ورسره د دې کمیسون د غړو شمیر بشپړ شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لغړی رفیع الله بایدار مو پختل چی اوس چې د کمیسون د غړو شمیر پوره شو د دې کمیسون د مشر د ټاکلو پاړه به کله پریکړه وشي. خاغلی بایدار وویل خغلی بایدار وای د کمیسون و مغړی ټاکل شوی او د غراوی پروسه بشپړه شوی. وس مو کولای شو چې پام دې نږدې ورزو کې ورسته لاغه چې خغلی هاشمی رسمن دې کمیسون ته ورو پیژندل شو کار پایل کړي. نو موږ به هر څومره زر چې ممکنه وي خپل داخلي انتخابات تر سره کړو. خغلی بایدار ول د کمیسون د نن نه به د څلورو څوکیو لپاره چې د کمیسون د رئیس دوه مرستیالانو او منشي څوکۍ دي انتخابات تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي رفیع الله بایدار زیاته کړه چې د کمیسون د مشرتابه لپاره په انتخاباتو سربیره نور موارد هم و چې د کمیسون د غړو بشپړ ترکیب ته اړتیا لرله.
ترکیب
خغلی بایدار وایی دو هم کس ده نشتوالی پا صورت که ده کمیشنران و ترکیب بشپل نو لهم ده کبل مگلیر مسئله جی ده کمیسون ده طول غلو موجودیت تا یارتیا لرلا زنده ولی بی ده بلگی پا توگه ده استخدام پروسه بایدار هیل سرگنده کرد چی ده کمیسون ده نوی غلی پتاکل که دو سر بده انتخاباتو لپاره ده چمتوالی چاری چتکی شی لده سر نمولی تینگار وکل چی دوی لعملیاتی او تخنیکی پلوا در اتلون که هجری کال ده سرطان پمیاش کی ده ملی شورا و ولسوالی ده شوراگانو انتخاباتو تا چمتو دی خغلی بایدار راتلون کو انتخاباتو تا ده چمتوالی پلر که ده ترسرشو کارونو پاره اول چی وزر دریس و پینزه پنزوز ده رای ورکولو مرکزون لسر ارزیه بی شوی. هم دارنگه ده رای ورکون کو ده یوداسی فهرست پر چمتو کولو کار روانده چی هر رای ورکون که ده رای ورکولو لیو ارون مرکز سر وصل شی. د عرفی الله بایدار په وینا د انتخاباتو عملیاتي پلانونو باندې هم کار روان دی او دوی هیله مند دي چې انتخاباتي تقویم به هم زربش پړ شي. خغلی بایدار مالی تمویل او امنیت چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مهم دي په حکومت پورې تړلې مسلې وبللې او ټینګار یې وکړ چې دولت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټې ته تر شپږو میاشتو کم وخت پاتې دی، شنونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اوسني فعالیتونه ورو وګڼي. خود انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکی وای د غړو په بشپړې دوه سره به کارونه چټک شي او ډاډ سرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په ټاکلي وخت تر سره شي.
دا جمال ان پراپور کې مواردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ډیر شر به په دې کمیسون کې د مشرتابه او نورو مسؤلانو د انتخاب لپاره رای ورکونه تر سره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز پاکستان ته د خپل روسي سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو غوښتل چې پر خپل خاورې د حقاني شبکې په ګډون د نورو تورسي ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستان ته د اغلی ویلز د سفر په اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ایلس ویلز پاکستاني چارواکو ته ویل چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا تګلاره د یو پیاوړي او باثباته افغانستان جوړښت په جنوبي اسیا کې داعش وسلوالې ډلې او همداشان هغو تورسي ډلو ته د ماتې کولو استازیتوب کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته غواختي. تفصیل له پیښور زموږ د همکار ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د جنوبی او منځنی آسیا چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز له پاکستان غوښتي چې پر خپله خاوره د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د پرله پسې موجودیت مسلې ته پام واړوي. اغلې ویلز له پاکستانیو چارواکو سره په لیدنه کې همداشان ویلي امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو د جوړولو په لټه کې ده. دا سرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ ناوخته په خبري کړې خبر پاڼه کې کړي چې د رواني میاشت په 15 او 16 نیټه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي وزیر ایلس ویلز سفر په اړه خبره کړې ده. خبر پاڼه اسلام آباد ته د اغلی ویلز سفر په اړه وایي چې نوموړی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو ستاینه کړې او همداشانې د ویلز په حواله لیکلي د جنوبي آسیا لپاره د امریکا تګلاره د یو پیاوړي او باثبات افغانستان جوړښت په جنوبي ایشیا کې داعش وسلوالې ډلې او همداشان هغو ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو استازي کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دی. د امریکا دغه چکپوري چارواکي اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانیو چارواکو سره په لیدنو کې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ایلس ویلز سفر او لیدنو په اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ول چې ایلس د بهرنیو چارو سکرتاری تحمینه جنجو سره په لیدنه کې د افغانستان او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپلمنځي اړیکو په ګډون په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د چکپوري چارواکي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستۍ کې د پاکستان او امریکا اړیکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ټویټ له امله ترینګلې شوې چې د روان کال په لومړۍ ورځې پکې پاکستان په سختو ټکو وغانده او دغه هیواد یې په دومخۍ تورن کړ. د ټرمپ تر دغو سرګندونو وروسته امریکا د پاکستان پوځي مرسته هم وځنډوله. د یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وزیر تر سفر څو ورځې مخکې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر هم د پاکستان د پوځ مشر ته ټلیفون کړی و او په دواړو اړخیزو اړیکو سربېره ورسره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وې.
په راپور کې مو وردل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي په اسلام آباد کې له چارواکو وغوښتل چې پر خپله خاوره د تورسي ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات خبرونه لوستې دي او د وروستیو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
د نړۍ دوه ورځپاڼو د افغانستان د ولسمشر او د بلخ د لری کړی شوی والی ترمنځ پر روانو جنجالونو لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي لکه چې د بلخ له ولایته د عطا محمد نور د برطرفي اعلان شوی دی، د هر ورځ خپل دفتر ته ځي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی غنی په تیرو دریو کلونو کې هڅې کولې چې عطا محمد نور د بلخ له ولایته لری کړي. نیویارک ټایمز دې ته هم اشاره کړې چې پخوا هم داسې شوي چې یو سیمه ییز مقام د مرکزي حکومت امر رد کړي، خو ورځپاڼې لیکي له 2000 لومړي کال راوروسته شاید داسې هڅې افغانستان له ماتې سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز د جمهوري ریاست تیرو انتخاباتو او راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره د عطا محمد نور خبره راخیستې ده چې وایي زه نه غواړم چې دوهم کس واوسم. د دې وژدې مقالې په وروستیو کې راغلي دي عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې خپلې ملیشې لري چې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا له بشري حقونو څخه یې ډېرې سرغړونې کړې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده او لیکي عطا محمد نور ولسمشر غني له یوه امتحان سره مخامخ کړی. د ورځپاڼې په باور سربیره پر دې چې یوه میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر د عطا محمد نور د برطرفۍ خبر ورکړ، خو نور لا هم د بلخ د ولایت له مقامه نه دی خوځېدلی. وال سټریټ جورنال بیا لیکي د ولسمشر غني لپاره د بلخ د ولی لري کول د جنگ سالارانو او د زورواکو د واک د پای ته رسیدو یو آزموینه ده. د ورځپاڼې په باور د زورواکو ته په دې سترګه کتل کیږي چې نه پریږدي افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. ورځپاڼې په کابل کې د پالیسي او څېړنې د مرکز د مشر هارون میر په قول لیکلي دي اوس دا مسله د دوو کسانو ترمنځ نه ده چې یو به ځي او یو به پاتې شي. اوس مسله د جمعیت د ګوند د بقا، د ولسمشر غني د حکومت او په خپل د شاغلي غني ده. د افغانستان د دولت دننه د اختلافاتو په ترڅ کې د لویدیس وی بلې خبرونه د افغانستان پر سر د واشنگتن او اسلام آباد اختلافاتو ته اشاره کړې ده. نېشنل انټرست لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر پاکستان فشار راوستي تر څو په خپل خاور کې د افغان طالبانو خوندي پناه ځایونه لمنځه یوسي. خبرونه لیکي چې د بی اعتمادي په فضا کې دواړه لوري یو بل تورنوي او د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ پخوانی تودې اړیکې په وروستیو کلونو کې په بې ساري ډول سړې شوې دي. نېشنل انټرست لیکي چې پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د افغانستان جګړه په خپل خاور کې مخته نشي وړی، خو امریکا د سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ لمخې له پاکستان خپل غوښتنې لري. خبرونه وړاندې لیکي امریکا نور په پاکستان باندې هغه څه باور نشي کولای لکه په نوي مو میلادي کلونو کې چې کاوه. په مقاله کې د امریکا او پاکستان اړیکې پخوانی یادې شوې او لیکل شوې دي چې د افغانستان تر رواني جګړې مخکنی دي، نو د دې لپاره چې ښه روابط ښه پاتې شي خبرې پکار دي. نېشنل انټرست لیکي چې امریکا په ښکاره ویلي دي چې پاکستان ته پکار دي چې طالبان د خبرو میسته چمتو کړي. خبرونه لیکي که داسې شي نو پاکستان به مجبور نه شي چې د امریکا غوښتنو ته په سیمه کې په زوره غاړه کیږدي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب باندې azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نصرباف د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په پرونی لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د خپل هیواد پر همکارۍ ټینګار وکړ. دواړو مشرانو د سې‌شنبې پر ورځ په سیمه ییز امنیت، اقتصادي مسلو او د اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره په واشنگټن کې وکتل. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویل چې دواړه مشران په افغانستان کې د کړکیچ په سیاسي هواریو په سیمه کې د پراخو سیاسي او اقتصادي همکاریو په اړه په خپلو کې غږېدلې دي. نور جزئیات د اجمل ان په ریپورت کې دي.
سپینې ماڼۍ کې ولسمشر ترامپ د نظربایف سره یو ځای د څرګندونو پر مهال قزاقستان یو پیاوړی د ملي حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد وباله او زیاته کړه دا هیواد د امریکا ملګری او ستراتیژیک شریک دی. نوموړي له نظربایف مننه وکړه چې افغانستان ته د امریکا د پوځي تجهیزاتو او پرسونل په ترانزیت کې مرسته کړي. د دواړو مشرانو ترمنځ په خبرو کې د افغانستان سره د قزاقستان د همکاریو مسله د مهمو موضوعاتو څخه وه. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر ترامپ د ولسمشر نظربایف مننه وکړه چې د امریکا د جنوبي اسیا د پالیسۍ د ملاتړ ژمنه یې کړې او افغانستان ته د لوژستیکي ملاتړ او لار ورکولو په برخه کې او همدارنګه د بشري هڅو په برخه کې پرله پسې همکاري کوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې چې ولسمشر ترامپ او ولسمشر نظربایف په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه افغانستان کې سوله او ثبات راوستلی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ترامپ د افغان امنیتي ځواکونو سره د قزاقستان د پخوانیو مالي مرستو یادونه وکړه.
د امریکا او قزاقستان د ولسمشانو د لیدنې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي. قزاق مشر په افغانستان کې د امنیتي ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورې مرستې او ملاتړ چمتووالی وښود او وی ویل هیواد به په قزاقستان کې نور افغان ملکي او امنیتي پرسونل وروزي او په ځانګړې توګه به د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري زیاته کړي. دواړو مشرانو په افغانستان کې د ترانسپورتي زیربناو د پراختیا په پروژو کې هم د قزاقستان د شراکت هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر نظربایف د منځنۍ اسیا د تجارت او پانګونې د چوکاټ توافق ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ او په راتلونکي کې د دې سوداګریز شورا په غونډو کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. د قزاقستان ولسمشر نظربایف تر لیدنې مخکې له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای خبریالانو ته په لنډو څرګندونو کې د سیمې د دوو لویو قدرتونو چین او روسیې ترمنځ د خپل هیواد موقعیت ته اشاره وکړه او د سی 15 جمع یو په نوم پروګرام لپاره د امریکا د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د سی 15 جمع یو پروګرام د ولسمشر باراک اوباما په دوره کې پیل شو او هدف یې دا دی چې امریکا د قزاقستان او د پخواني شوروي د څلورو نورو جمهوریتونو ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او تاجکستان سره اړیکې پراخی او ژورې کړي. سپینې ماڼۍ وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سی 15 جمع یو د پروګرام په څیر د سیمه ییزو فورمونو له لارې د سیمې ستونزو ته د هواري د موندلو ژمنه وکړه او په راتلونکي کې د سی 15 جمع یو پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. قزاق ولسمشر نظربایف چې د ترجمان په وسیله خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ ته وویل قزاقستان تل امریکا سره خي سیاسي اړیکې لرلې او موږ زموږ د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ قدردانی کوو. نظربایف د خپلو دې څرګندونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د منځنۍ اسیا دا هیواد د پخواني شوروي د هیوادونو په وړاندې د روسیې د پالیسیو په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبې پر کابل کې ویل چې یاد غونډه د افغانستان لپاره یو لوی راسته راوړنه ده. د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د قزاقستان په نوښت چې دا مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوره مشري کوي د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړي. د دغه وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه غونډې اصلي هدف د افغانستان د سولې پروسې او د سیمه ییز اقتصادي همکاریو په اړه بحثونه دي. هغه وایي د دغه غونډې زیات تمرکز به په سیمه ییز اقتصادي همکاریو باندې وي، یعنې په ټوله کې د مرکزي آسیا هیوادونه څنګه کولای سي د افغانستان د سولې او په اقتصادي پروسو کې همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. که څه هم ښاغلی اندیشه د ځانګړې غونډې د جوړېدو دقیق نیټه نه ښیي، خو د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل سوې ده دغه غونډه څلور ورځې وروسته جوړه سي. دا غونډه داسې مهال جوړېږي چې د روانې اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لوړ پوړی پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دوره رئیس خیرت عمروف په مشرۍ کابل ته راغلی و. د افغانستان حکومت وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغان حکومت د فعال ډیپلوماسۍ له امله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټول غړي هیوادونه د افغانستان په مسله کې یو نظر لري.
لا رحمت افغان څخه مو اوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی په نږدې راتلونکي کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړي.
خبری مجله اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ډیر وختونه وایي چې د ولسمشر په توګه په لومړي کال کې تر بل هر ولسمشر ډیر څه کړی دي. اسوشیټ پریس وایي که څه هم د ټرمپ دا ادعا له مبالغې پرته نه ده، خو د کمپاین پر مهال کړې ژمنې پوره کړې دي. ملالۍ بشیر په ریپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وايي د امریکا ولسمشر د کمپاین پر مهال کړي یو شمیر ژمنې پوره کړي، لکه د هیواد د مالیه سیستم تغیرول، په بهر کې د امریکا د ریټ تغیرول او د سلګونو زرو کډوالو ژوند بدلول. راپور وایي د ټرمپ د ولسمشري یو کال تیریږي، خو مکسیکو له امریکا سره پر پوله د دیوال لپاره یو روپۍ هم نه ده ورکړې. ټرمپ د 2018 کال د ولسمشریز ټاکنو د کمپاین پر مهال ویلي و چې دی به له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او هغه هم د مکسیکو په پیسو. راپور یادونه کوي چې ټرمپ د ځینو تغیراتو لپاره له خنډونو سره مخامخ سوی دی او هغه هم د خپلو جمهوري غوښتونکو لخوا، نو ځکه تر اوسه د اوباما روغتیایي پلان پلی دی. راپور وایي چې ټرمپ د خپل هیواد د مالیه سیستم تغیر کړی او دا تر اوسه د ده یوازینۍ لاسته راوړنه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې ټرمپ هڅې کړي خپل هیواد له یو شمېر نړیوالو موافقو وباسي، خو محکمې د کډوالۍ او امریکا ته د مسلمانانو د ننوتلو په اړه د ده تر ټولو پاروونکی اقدام محدود کړ. راپور وایي د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ سیاسي فضا بدله کړه کله چې د امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز خبره وکړه. دی بریالی سو چې له یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو د ورتګ مخه ونیسي، خو دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې امریکا ته د غیر قانوني ورتلونکو شمېر د پام وړ کم سوی دی. راپور وایي چې ټرمپ ویلي و له هغو شرکتونو به 15% مالیه اخلي چې بهر ته خپل تولیدات لیږي، خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. د د پلان غواړي امریکایي شرکتونه لږ مالیه ورکړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي، او هغه شرکتونه چې په بهر کې دي باید بیرته امریکا ته انتقال سي. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې ویلي چې ټرمپ داعش ډلې ته په چټکۍ سره د ماتې ورکولو ژمنه کړې وه، او امریکایي او ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته د پام وړ ضربې رسولې، او په نتیجه کې سخت دریځ له ډیرو سیمو وتلي چې پخوا د دوی په ولکه کې وې. خو د راپور په وینا د امریکا پوځي قومندانان اعلان نه کوي چې داعش ډله لمنځه تللې ده، ځکه دوی په سوریه کې د دې ډلې له پاتې شونو اندېښنه لري. راپور وایي ټرمپ له لومړۍ ورځې راهیسې شاوخوا 80 لایحې امضا کړې دي چې ډیری یې د مخالفتونو له کبله په قانون نه دي اوښتي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي شحلا حق د دې کمیسون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی، او ډیر ژر به د دې کمیسون د مشر لپاره انتخابات وشي. له فاریاب څخه پور کړ شو ریپورتونه ویل کیږي چې دغلته د سه شنبه پر ورځ د خواجه سبسپوش ولسوالۍ پر بازار درې توغندي لګیدلې چې 15 تنه وشري او 15 سلوخت نورې ټاپیان کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یو مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیون ډالر مرستې تر نیمایي زیاته برخه ځنډولې ده، او د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط په ټول هیواد کې تلاشی او چاپی پیل کړی دي.
د ژوند رنگونه
نو می لیواله پوند کابل پوند د ژبو د پد پوندزي مسلې ما په پروتو ولایتونو کې مثلا خلک راته دي، په اوس سیمه کې مشکلات دي، په لرو پروتو سیمه کې چلته دي، یعنی هیڅ د دونو موږ لرو په هم په دنجونو په طبقه کې، هم د ځوانانو په طبقه کې، خو متاسفانه دا چې دا په مغه مسلکي برخه کې د دوی لپاره کار نه شوی تر اوسه پورې، نو دا مشکلات چې دوی ترې امانسته کوي.
څه فکر کوي که چیرته د کار زمينه ورته برابر شي نو څه به وشي؟
زما پاند په افغانانو کې دا استعداد شته، واقعا دا استعداد دوی لري ټول چې د کار زمینه ورته برابر شي. زه دا ویلی شم چې دوی په هر برخه کې، نه یوازې په برخه کې، بلکې د افغانانو استعدادونه په نړیواله کچه هم ثابت شوي دي او هر کار کولی شي، خو یوازې مشکل همدا ده چې زمینه نشته. لاندې عمله دوی وروسته پاتې هم په خپلو مسلکونو کې. له حکومت نه غوښتنه همدا ده چې دوی باید هغه خلک لپاره چې دوی په همدغه ځانګړو برخو کې دوی مسلکي توب لري او هر پیسې زده کړي دي، نور مسلکي کارونه، هنري کارونه زده کړي دي، دوی د غوښتنه ده چې دولت باید دوی لپاره کار زمینه برابر کړي، مثلا ځایونه ورته برابر کړي، جوړ کړي، او دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي. مشکل همدا
هغه کسان چې هغوی حرفي زده دي اوس یا په کورونو کې ناست یا هم نورو کارونو ته مخه کړې ده، هغوی نه ستا غوښتنه څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ آیا همداسې غلي کینی او که نه هڅه وکړي؟
نه، کیناستل خو د هیچا لپاره کار نه دی. دوی باید لکه موږ چې دا غوښتنه همدا اوس کوو، دوی هم داسې باید غوښتنه له دولت څخه وکړي. یعنې کیناستل مطلب دا چې دوی له ټولنې څخه یو ګام وروسته نور هم پاتې کیږي، بلکې دوی لپاره غوښتنه همدا زما په فکر کوم دوی که له دوی پوښتنه وشي دوی به هم همدا غوښتنه کوي چې زموږ لپاره باید زمینه مساعده شي تر څو کار وکړو. په مثلا که د نړۍ نورو هیوادونو ته وګورو، پرمختللو هیوادونو ته، ښې بیلګې مثلا چین ده او هند ده او دا نور ملکونه دي، په هغو کې ډېر واړه واړه کارونه وو. یعنې له کوچنیوالي له وړکتوب یې شروع کړل، واړه کارونه شروع کړل او تر لویو کارونو پورې رسېدل او پرمختګ د خپلې ټولنې د پرمختګ حال ته ورسوله. یعنې مثلا په چین کې واړه واړه کورونه شته دي، یعنې په هغو کې خلک شته چې دوی کارونه کوي خو خپله هیربن نه پرېږدي. مطلب د هغوی لپاره زمینه مساعده ده، زمینه که مساعده شي زموږ په ټولنه کې هم همداسې کارونه کوي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري، او کواړي چې په اف ام 0.5 سپي ووري نو په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د دوهم